اردن خو د مشال بیا په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني اله لرم چې روغ جوړ بهستې او وخت شوي دی درې بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته لومبه خبرونه وړاندې کوو، له هغې وروسته به رپورټونه وي او یوه مرکه به هم وي او په وروستۍ نیمه کې به د مشال مرکه هم وي. خو لومړی ورځو فرخند اسد ته چې تاسو ته د تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسوالو موجود کی د اندېښنې وړ بللې او آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونا اوزي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو ویلي وو چې پنجاب غواړي د اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي، نو ځکه یې د پښتنو او بلوچو په سیمو تیریدونکي غربي لارې ته کمې پیسې بیلې کړې دي. د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د قبایلی سیمو ځوانان به ډیر زر وکړی شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله وړاندې وایي
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او اول ځل دا قوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغوی د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو د سکیم لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسوالو موجود کې د اندېښنې وړ بللې ده. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو وویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي او زیات یې کړه چې په هیواد کې د داعش وسوالو 100 مشهور قمندانان وژل شوي او ګڼ نور غړي نیول شوي دي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2.1 میلیونه زده کوونکي ګټه پورته کړي. د پوهنې د وزارت یو چارواکي کبیر حکمل په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدې او ان شاء الله په راتلونکو دوه ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لږ تر لږه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
دا لومړی ځل دی چې د سکولونو دومره شمیر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي. د دې پروژې لګښت ډنمارک، د امریکا د پراختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف لخوا ورکول کیږي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ مطبوعاتو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز سینټ ته د وینا په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د آسټریا د خزانه وزیر هانس جورګ شیلینګ ویلی چې له یوروزونا د یونان وتل حتمی ښکاری. د آسټریا ورسپانې ډای پرسې د شیلینګ له خولې لیکلي چې وایي دا ښکاره ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیشن او نور اروپایي هیوادونه په زور نشي اړیستلی. دا خبرې له هغې وروسته شوي چې پور ورکوونکي هیوادونو له یونان سره له نورو مرستو ډډه وکړه، سو وکړی چې د جون میاشتې پر 1.3 IMF ته د 1.6 میلیارد ډالره قرضه بیرته ورکړي. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه د 1500 کسان اجوبل شوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په فورموسا پارک کې وشوه. ویل کیږي چې په پارک کې یو سټیج ور واخیست او وروسته بارود په هوا کې وچاودل. د پیښې د وجوهاتو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تیرې جمعې په ورځ یې د شیعګانو په یو جومات کې حمله کړې وه د سعودي عرب وو. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26 سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو او وروسته په الامام الصادق جومات کې دغه ځانمرګې حمله وکړه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه برید ذمهواري منلې چې پکې 28 کسان وژل شول او د 200 نه زیات جوبل شوي دي. پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله یې د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو دوکانونو سره نږدې شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان یې وژل او 8 نور یې ژوبل کړ. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ لشپګو طاقتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمود جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه حتمی خبرې کیږي. دا خبرونه
اردوونکو خبرونه موله مشالې ودل چې فرخنده اسد وړاندې کړل. تاسو د مشالې خبرونه په mashalero.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بوري د پاکستان حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت ترڅنګ د انرژي د پیداوار لپاره هم ګټور وي. خو پښتانه مشران وایي که د راهداري مرکزي لار د پښتنو له سیمو تېره کړل شي نو درې اربع خلکو ته به ترې ګټه ورسیږي.
دا به زمونږ په لاره ځي نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کیږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي چې دا به درې اربع خلکو ته فایده ورکوي.
پسین صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1200 ته پورته شوې. حکومت د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبې یا سکیم شروع کولو اعلان کړی. وایي نوي کاروبار شروع کوونکي کس ته به 50,000 روپۍ ورکوي. خو آیا دا کافي دي؟
هغوی پورسې خندا کړي 50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپۍ هم لري. مطلب په 50,000 روپۍ باندې خوپې او چنچل شهر پېنې کاروبار څنګه شروع کولی شي؟
د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر وایي په سیمه کې د بدامنۍ او امنیتي پوستو له کبله سواد کې له سیلګرۍ سره تړلو کاروبار کوونکو ته پربون روپۍ نقصان رسېدلی.
نو دا رنګ پدې سواد باندې ساتیا ایر په روپۍ د سواد معیشت ته نقصان رسېدلی او یا د سواد اراده د پېښور اراده یو شي نږدې د پوست کم ضرورت دی.
او د نن ورځې د مشال مرکه د جمعیت الاسلام د یو مرکزي مشر مولانا واسی سره ده.
لہٰذا مر ذہن دا ہوئی سوچ دا ہوئی شدہ سی ہو مدرسہ جوڑے سے چھپا گئے کی
نور ہم یوش میں رپورٹ میں لرو لمشالی ریو سر وسیع وزد خبرونی لومبڑی رپورٹ اردن کو سرنگ تاسی پا خبرنو کی ہم وردلہ چھ دا پاکستان دا منصوبہ بندی وفاقی وزیر احسان اقبال وائی چھ دا چین سرا دا اقتصادی راہداری لوی منصوبه کې بعد بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې دلر کې په غربي لارې به په 2 کلونو کې کار مکمل کړي. د هغه لار دا چې پښتانه سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزی حکومت ورته کمی پیسې بیلې کړي دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډېر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجاب تیریږي. خو حسن اقبال وایي د ټولو صوبو خوشاله ساتلو کوشش کوي. تفصیل احمد الله په دې رپورت کې.
د خالی پورس په اسلام آباد کې نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي نست او د چین یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ترمنځ یو معاهده لاسلیک کول وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې احسان اقبال وینا واچو. د اقتصادي راهداري په منصوبه باندې د ټولګوندیز کانفرنس د فیصلو مطابق عمل درآمد کول شي او حکومت په دې منصوبه کې ټوري صوبې شاملولو لپاره پورازمه ده. د نوموړي وینا واچ پاکستان چین اقتصادي راهداري په نورو برخو د کار سره سره د دې لویدي سړک باندې 2014 کال پورې مکمل کړی شي او 2013 پورې روانې منصوبې سر تر رسول نه به تقریبا 10000 میگاواټ بجلی په قامی گریډ کې شامل کړي شي. د سیمه ایزو چارو کارپوس عالم محسود وایي چې حکومت په ټولګوندي غونډه کې کمی وعده کړي وي او هغه یې عملي کړي، نو فائده به نه صرف د پاکستان اولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم ورسي.
کریډور چې کم روډ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې زی ملچین وایي چې دا به 3 ارب خلکو ته فائده ورکړي. دغه وسط ایشیا افغانستان بیا ایران دې ته به فائده ورکړي. دویمه دای چې دی وایي چې دنیا 25% تجارت په دې لاره کې دا به زمونږ په لاره ځي، نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره د رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډیره ګټوره ده او د منصوبې مکمل دوله وجبه وروسته پاتې سیمې ډیره ترقی وکړي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیولپ ایریا سي چې پاکي بلوچستان دی، فارغ کې فاټا دا، او پاره کې د کی پی کی کم ساوترن ڈسٹرکٹ دی، چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي. نو کم چې اوریجنل روټ ته پاغي باندې کار وکړي شي او هغه شانت ډیزاین شي، نو کم مقصد چې نه هغه پوره کړی شي.
د یادونه دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې تقریبا د 46 ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردونکو په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو، خو زو کراچۍ ته. په کراچۍ کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تب له امله د وژنې لړۍ روانه ده او چارواکي وایي چې تر دې دمه د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر تر 1200 پورته شوی دی. چارواکي وایي چې یوازې د خالی په ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او لا هم د کراچۍ په دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېریو روغتیایي حالت ښه نه دی. پړه نور تفصیل له پېښوره د زبی شفق په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخه درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په ان حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې د روانې میاشت د 6 نیټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تش 6500 جلوهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په 13 ورځو کې د دوی مرده خانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. دو دغه ادارې او چارواکي یمن لا د شمې پر د رسنیو سره په خبرو کې په دی اړه وویل زمونږ مرده خانو ته تر دې د مالي نه حسو زیات مړي راوړل شوي چې ډېرې لا وارث ول. نو موږ سره د زاید کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شمې پر ورځ مو 15 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې پر ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه، خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې د یکشنبې او دوشنبې پر ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په ان حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د قبایلی چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکریټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلی ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو لپاره د قرض ورکولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د قبایلی سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلی سیمو د چارو کارپوهان نیوکه کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو، خو هغه تر کاغذونو او رسنیو پورې محدود پاتې شول. پړې تفصیل د ګولې اسپتی رپورټ کې.
د قبایلی سیمو نظم اداري فاټا سیکریټریټ وین فضل الله مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی، او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل،
دا بالکل خالص د دینی اصولو په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی، او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلی سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکریټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلی سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخو د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي، خو د قبایلی سیمې ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپۍ ملي، مطلب په 50,000 روپۍ باندې خپي او چنچل شي کاروبار څنګه شروع کولی شي. 50,000 روپۍ خو اسې د پروفیشنل پورې کار انجینیر دی او که ډاکټر دی کار پروفیشنل دی هغوی پوره سے خندا کی دینا بہترین خبر ادا ہوتی ہے دیپ دے دیو کم 500 ملین روپے دے پاگے باندھ دیو انڈسٹری کو لو کی سٹیٹ کے کلو کو پاگے خان کو لے جاگو نور کی لاغا بہت بہتر ہے ما پخیر دا آلریڈی تو پنجاب کے شوی دے دا سسٹم دا ہن یو کسٹم پیدا نہ داخل شے دا تجربہ مخ کی نہ شوی دا نو جی دوبارہ سے پارا تھی.
مولا موزر پر خبر حکومت لپکار دا چے قبائلی سیمو کی دا روزگار مواقع جوڑول لپارا سنتوں نہ لگوی. بیا دا قبائلی سیمو دا خبریالن دا اتحادیے مشر صفدر حیات دا بڑ وای چے دا حکومت داوو باوجود ازمکنی حقایق ډیر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې پهنتون نشته، یو لس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه بے برخې پاتې شوي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه،
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسی. دا نه چې بیا دا ملک ته یا سرسوخ والا خلق چې کم دی دغه ته ملاو شي یا خپل فاټا سیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په تر باندې ودا دی ورکه یې خامخا چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي. او بلکې 50,000 زوام چې دا ډېرې کمې دي، په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړو کې کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل،
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه به دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د دې هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی. نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي. نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
د ګلیاز نامو رپورټ اورېده. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شوو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره د پلمه او بهانه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو سارون کې ډلې په تللو کې ویره محسوسوي، نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې د انتظامیې په خوښه وي. د ورځپاڼې په خبره له دې وجې د قبایلي سیمو لپاره په روانو منصوبو کې غبن او درغلي کیږي. په مقاله کې د داسې یوې پروژې مثال ورکړل شوی دی. مهم ټکی یې له ملیحه امیرزاده ورو.
ڈان رسپانڈ علی کی دا پاکستان پر قبائلی سیمو کے یاغی توب او نا امنی ہاغا آسان بانی دی چی دا فاٹا انتظامیہ پا مالی چارو کے دا بے قائد کیانو دا پٹولو لپارا استعمال ہوئی پا دا سی حال کی خپلواک سارون کی پا فاٹا کے دا بے لبلو سکیمونو دا سارلو پا مقصد سیمی تا دتللو نیاری گی رسپانڈ علی کی فاٹا تتلون کی سارون کی پسیما کے دا تگ را تگ لپارا پر زائی انتظامیہ تک یکوی دا دے دا مانا جوڑی گی چی ہاغو پروجو تا دا سارون کو دورے کی گی چی دا انتظامیہ پا فکر محفوظ ہوئی رسپانڈ دا یو سرکاری رپورٹ پا حوالہ لکی چی دا پیخور دا زرعی یونیورسٹی پا استازانو او زدکون کو مشتمل دا خپلواک سارون کو یو وڈلا دا دوامدارو میدانی علاقوں دا پرمختگ یو پروگرام ایس پی ڈی پی دا فعالیتونو دا تصدیق لپارا کرم ایجنسی تا لاڑا یاد پروگرام دا وچ ازمکی لباغبانی سر تڑلی دا چی پکی دا فاٹا دا لیر پرتو سیمو اوبخور کرنا او دا فصلونو ریبل شامل دی دا دے پروگرام لپارا مرکزی حکومت 50 ملین روپے مختص کڑے وے رسپانڈلی کی پفاٹا کے دا پلان جوڑونے او پرمختگ سانگے تا پلے گل شوی رپورٹ کی ویل شویو چی دا سارون کو ڈلا برا کرم ایجنسی کی پا ملی خیل و سیما کے دا غزانو دا یو فارم دورہ اکڑا او پکے تر اتیا او زرو زیاد دا میوے بوٹی موجود ہو ہم دا دغه فارم پاړه د یوې دریمګړي ډلې په رپورٹ کې ویل شویو چې پکې لوی او منظم باغونو او د ځینو زمیدارانو په خبره ل باغونو نه د یو اکر ځمکه په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده خو د ورسپانې په خبره ځایي انتظامیه سارون کو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلی فارم ته بونتل چې سارون کی هم پر خبر نو یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوه تقریبا 6000 ونی پکې کرل شوی وي په دې فارم په ملیونونو روپې لګیدلې وي چې په 2000 کال کې پاموغور سوال شو رسپانه د اگریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د سانګي مشر نورول امین چې د پروژې د تصدیق لپاره د دریمګړي ډلې مشري کوله د خلیلی کی چې د لل میکلی پاړه خبر نو هغه رسپانه ته ویل چې د انتظامیه چارواکو دی ته هدایت ورکړل چې د امنیتی حالاتو لامل د دورې پاړه معلومات باید لچا سره شریک نکړو دغه په خبره نو زکای یوازې هغه ځایونو تدوی بوتل چرته چې انتظامیه غوښتل
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2113 15,360 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري زو بلوچستان ته په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پر خودلو په صورت کې بخنه اعلان کړي او د پیسو مرات یې هم ورته ځانګړي کړي دي په صوبه کې د وسلوال یغیتو پړه پښتنې پیدا شوې دي دا چې آیا د بخنې دغه پلان له یادې سیمې د کلونو رئیس روانه وسلواله یاغیتوب لمنځ وړلو کې څه کردار ادا کولی شي که څنګه پر دې اړه د ملیح امیرزاده دا رپورټ اورو
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خر کوټه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې اعلان شو پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15,000 د منځني کچې قوماندانانو ته 10,000 او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15,000 روپۍ اعلان شوې دي له دې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې د دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دا دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي
دا پر وخت به اره افتی باندې یو پلان درازي دی دا پلان ختم نه دی بدل پلان درازي مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دا دی کې خپل مزاج بدلوا د ځینی طور په تیار سو انسینٹیو به ورک خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي اوس خو اعتماد نه لري خلکو دا کې خلکو په غرو کې تلل دي دا اعتماد نه لري فیڈریشن باندې هغه خو دا وایي یو ورځ ما اعتماد به څنګه بلای ګوال کی کریډیبلټی به بحال سي بیا خو آسان دي ته اوس خدا دې ته به دا وایي 15,000 خلکو ته ورکوم مسله خدا دې هغه اعتبار د سره ستا باندې نه لري
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرې نه کړي نو تر هغې نه ویني چې له دې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یاغي دوب سر وشي
اوس کم خلق نون خلق دي چې هغه یا گرفتار شي یا هغه اصله غرزي او تسلیم شي ډېر داسما نو بیا یو فرق کې دی سي کنه دا خو کنټینیوسلی هغه خلق وی چې دوه خلق به فرېجدي تلور کسان نور به مرسته هغه صدا کې دی سي چې کم سړی کمزور سي یا د پیسو په دغه کراسي هغه راسي لیکن ایٹ ونس دانسی کے دے چی گرد دا راسی ڈاکٹر والا نظر کا راسی جگہ سے ہیربیار مری راسی جگہ سے جاوید مینگل راسی اور جگہ سے میران مری راسی دا سلو پنزا کسان کا راسی نو دا کے دے شی بیا دا سے دا رکھ کے دے
بلخوالا پاکستان اخبر دن کے دا انگریزی جب ورس پانا ایکسپریس ٹریبیون دے اور لوڑ پوری حکومتی چارواکی دخلی وائی چی دا بخنے پلان دا ہاغو بلوچ وسلوالو لپارا دے چی پا زائی کچا جگڑا کوی ہاغا سوک چی پا نورو حیوادونو کے پٹی لاغو سربا قانونی کاروائی کی گی دا بلوچستان حکومت دا فیصلہ پدا سے حال کی کوی چی پا دے روسیو کے خواہشا سلو وسلوالو پا کوئٹا و خوزدار کی دا حکومت پا وڑان دے وسلے للا سور کری او تسلیم شوی دی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
نمشه ریډیو خبرونه وری اردن کو د ګرمۍ موسم د اوسنګ تاسو معلومه ده چې تیر وختونو کې بعد د ګرمۍ په موسم کې د خبر پښتونخوا او د غرنګي د پاکستان د نورو میداني سیمو نه ډیر خلک د پښتونخوا سیلانی سیمې سواد ته د سیل وخت لري لپاره تلل خو د سواد د هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان وای چې د امنیتي ستونزو او سانتیاو د نشټوالي لکبله سکر سواد ته د راغلو سیلګرو شمیره ډیر کم شوی ده لمشالی سره نو موړي خبرې کړې دي نو هغه زیاتوي
دی وخت کې سواد کې تقریبا 300 پورې وټړي فنکشنل دي روان دي او دا غي سره د 400 پورې سوړنن کار کوي تو د بد مرغ بنده کې ټوریزم پاغه سیاحت پاغه سیلګری کی دا هغه شاندار څنګه کې پکار دا دغه لوی وجدا چې زمون سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کړي علني ادارې زمون سره خپل تعاون کوي هغه په غیر بون روپې پوندنه دي پر ورکو خو زمون حکومت نه اهل دی چې هغه کم پیسې اټکې لري پر راشي پر بندکارو کې نو دغه لوی وجدا چې څوک راشي نو هغه واپس دین هغه بیا زمون هغه ایم ایچ کې زمون کم هغه ولا دغه چې هغه په باندې غلط اثر پرې باسي او هغه دې تکلیفونه برداشت کړي نو په دې وجه باندې مېلمانه بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټینګ کې کوم کیږي نه هغه ونه شي الټر په هغه اثر کوي او ټوریزم مونږه د سو کال زمونږ ګورو چې هغه ورځ ورځ خرابې دي دا د 2010 نو نه تر دې وخت پورې مونږ پر اوس کال یاد هغه نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړي یا څو خلک راغلي نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي بیا په 2013 کې سوات اتیا زره خلک راغلي په 2015 کې دا چې اوس روان دي نو د اوسه پورې مونږ چې کوم اندازه خو دا جون میاشت ده د 1,500 پورې خلک نه راغلي او دا میاشت په پروژه کې تیره شي مزه نشته دي د 2018 نه بلکې 2014 نه مخکې بساطه د 3.5 لک خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 30,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم خو زغین اور سیکر د امنیتنس شروع شو او عادت خراب شو نو منګه د لازم متاجر کې په دې ډالر او تا نه کې زمونږ د وکنه د سیس ونی مار بر په نو نقصان د سیګره او زمونږ نو دا رنګ د بری صاحب باندې ساتیا ایر بر په د سوات می شپ ته نقصان رسې ده
زید خان شپ د چک پوسټ خو د دغه سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دی نو آیا د سره چې کومه سیلګری دغه ته وده ملويږي او که سیلګری ته نقصان رسیږي
نو چې پوسټ خو یار من ته خلک دی نه یو چې پوسټ دی نه په بیا په خبر کې حالات خي او یا د سوات حالات د خبر حالات یو شنه بیا د چې پوسټ کم ضرورت دی بیا چې پوسټ به نو دی د اوسه پر فون د ځګر په دی باندې ونیو پر چې پوسټونه باندې یا سو پاگل له سب چې راغ په دې چې پښتون راځي ته اورا سماونی سا نو دا کدی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او سب واقعي یو هغه مخنیوي کول شي او عجیب خبر ده د دې په موجود دي ته هم د کم ده کې د کم څه دي کم ده کې پوسټ دي هم حالت کې واقعيات کی ټارګټ کړئ چې د دې نه په پوز اعلان کی او تر اوسه پورې دا په سوالو کې خام او وجلې شو په ما عمل شي زما کا ملزم تر اوسه پورې گرفتار نشو نور جسمره شهیدان شوی دی یا زخمیان دی داغو کسان تر اوسه پورې شه چا ونی ول نه سزا کړی شو نو امن څنګه راځي او د دې موجودی نه پیدا سره
تاسو د سواد د هوټلونو د اتحادیې د مشر زید خان خبري اوریدلې. وخت شوې ده د نیمې بجې او فرخنده صدام سټوډیو ته راغلو. راځي چې لاغو د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارې غربي لارې به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په ټولو سوبو تحفظات په پام کې نیسي. د قبایلي چارو ادارې فاټا سیکرټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو اعلان کړی دی. افغان حکومت وایي پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان مشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمی مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسوالو موجودګي د اندېښنې وړ بلل ده. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخه پلان کار پیل کړي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 25 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونا او زیبل خوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرنډم پلان تایید کړي. ټاکل شوی ده دا ریفرنډم به د جولای په 15 ترسره شي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تیر ژمي په ورځې د شیعهګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب وو. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26 سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو او وروسته یې په امام الصادق جماعت کې ځانمرګي حمله وکړه. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو چاودنې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي دي.
اردوونکو خبرونه مو لمشالې ډې وردل چې فرخنده حسد وړاندې کول او په لجمن سره سم اوس هم ورسېدل د اونځي خبرونه د مشال مرکا. د نن د مشال مرکا د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت العلماء اسلام د یو مرکزی مشر مولانا واسی سره ده او د مشال د مرکې کوربه دی خود نور نصر. راځي چې په ګډه وښو.
قدرمن اوریدونکو خدای نور نصر له خبرونې د مشال مرکې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په کوټه کې او په کوټه کې د ځل خبرونه د مشال مرکه د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن له مشر او د جمعیت علما اسلام فی د صوبای اسمبلی له غړي او پخوانی مشر وزیر مولانا عبدالواسی سره کوو. مولانا عبدالواسی چې پلرنای ټاټوبای سیف الله کلا ده او له همدې سیف الله کلا څخه په وار وار باندې د بلوچستان صوبای اسمبلی لپاره غړی منتخب شوی دی. نن به له مولانا عبدالواسی سره د ژوند او کار په اړه هم دغسې د سیاست په اړه ورسره خبرې کوو. په روانو چارو به هم خبرې کوو. دا چې دی اوس د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر دی نو په اوسني د سیاسي حالاتو باندې به هم ورسره خبرې کوو. مولانا صاحب تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. تر هرکلی وروسته مو پوښتنه دا ده چې اول که ستاسو د پیدایش ستاسو د زوکړې او ستاسو چیرته زوم پیدا شوي یاست اول که دا راته وایست.
پیدایش عمر تقریبا یو 1961 کې شوی دی او په خپل علاقه ونمنا او لاغبا تعلیم د صوبہ سرحد په مختلف مدارس کې دارالعلوم حقانیہ دارالعلوم حدیہ دارالعلوم رستم او آخری فارغ تحصیل دارالعلوم کراچی پاکستان او بیا وفاق المدارس امتحان ورکړی دی او هغه ممتاز کې مور هغه خپل پوزیشن حاصل کړی دی. لاغبا د بیا د سیاست په میدان کې
او عصري تعلیم موري سب کړی کنه
تقریبا اتم نم د سم پوری کړی.
په سیاست کې لومړی قدم کله کښیر شو؟ داس درته یاد دی د طالب علمی په وخت کې واس که هم چې بیا فارغ اسواس بیا سیاست ته راغله؟
عموما تور د دیني مدرسې طالب علمان د طالب علمی په وخت کې په جمعیت د اسلام کې کار کوي خو ما زیاده تر خپل ټیم و علمی سلسلات اور کړی وی دی. هغه ډیر سرگرمیان په جی ټی کې باندې ډیر کار کړی خو د جی ټی رکن لاغه وخت زه خوشاله شوم چې له پراغت بعد په 1960 شکر اتیا کې زفارغه شو لغه بعد بیا عملاً سیاست کې مړو کار شروع کړ.
اول وار چې تاسو د صوبای اسمبلی لپاره ودرېداست له سیف الله کلا څخه کال کوم کال و هغه اول وار مو وګټله که مو بایلله؟
1993
اول وار
بلکې ما اول د سیاست او د انتخابات عمل ڈسٹرک کونسل ادا شروع کرو ڈسٹرک کونسل بانی کامیاب سوم لاغ آباد بیا پہ 1993 کی پر صوبہ اسمبلی بانی بیا لاغ آباد مسلسل الحمد للہ تر لاغ نن روزی پوری دا تقریباً پنجم وار دے اشپرم وار دے اشٹرم دے چھ دا تسلسل بانی خدای پاک مست ناکامی نظر نصیب کر گی پہ تسلسل پہ خپل حلقہ بانی کامیابی اللہ را نصیب کی.
تاسو د خپل سیمه لپاره څه کړی دی په دې دومره وخت کې؟ ظاهر خبره تاسو ډیر کارونه کړی، خدا سي لږ لوی لوی کارونه کې تاسو مجاورتون کوته وایست چې تاسو د یادونې وړ بولئ.
په اول پلان باندې چې موږ کامیاب شو، موږ په اپوزیشن کې د نوو مکسي ګورنمنت ولې او اختر منګل موږ اپوزیشن لیډر ولې، بیا هغه سم دي ختم شي په دومره پلان کې، بیا زه وزیر جنگلات هم خودمون کې زیات کار د هلکې لپاره ځکه داسې مواقع نه شو موږ ته مهیا چې موږ زیات هلکه ترقي وکړي ولې. په دوه چې د جام صاحب په حکومت کې زه سینیر وزیر وم او بیا د نواب اسلام، نو الحمدلله په دغه دوو دورانیو کې کلاش پلا که له دغه مخکې کلاش پلا راواخې او بیا په دغه دوو دورانیو کې، نو موږ هم د الله پر دغه باندې شکر ادا کړو د تحدیث نعمت په تور باندې چې انتهایی زیات خدمت موږ ته الله توفیق راکړي او خلک او مخالفین هم دغه اعتراف کوي او ځکه هم په هغه باندې ګواهی ورکوي. تر دغه مخکې به په کلاش پلا ضلعه کې د نېشنل هایوی روډ دا تورې لیکه چې دغه به په هاخوا د سره کچر روډ نه ولې، لیکن په دغه دورانیو کې په زرهاو کیلومتره بلیک سټاپ روډ او هغه هم داسې چې په پیور مشین باندې او په مختلفو ټیکنیکل طریقه باندې هغه روډونه موږ داسې عام روډونه جوړولی، او له هغه څخه علاوه په دغه کې واټر سپلای یعنې بجلی یعنې چې پوره سو ضلع کلاش پلا او دا هلکه ډېره غټه هلکه ده، دا له روبه د فرینسر لګېدلي ده تلو لایي هلته افغانستان تقریبا ډېره غټه وسیع او عریضه علاقه ده، نو په هغو کې موږ د روډو جالبې چوکۍ بجلی تمام علاقو ته ورسېده، واټر سپلای یعنې خول ته ورکلی، او د هغه د خسره سره تعلیم په دا باندې موږ انتهایي زیات توجه ورکړله. کیډر کالج هلته جوړ شو په هغه وخت کې، او ګرلس کالجونه جوړ شو، ډیګري کالج ولې او پولیټیکنیک کالج ولې موږ جوړ کړی، او لیبر هسپتال وی لیبر سکول ولې، یعنی چې د تعلیم په نه باندې چې په هر شعبه کې که لیبر سکول هم موږ په کلاس پلا مسلم باغ کې جوړ کړی، او که پولیټیکنیک کالج ولې، او بلکې یو سلسله مو شروع کړی د شاید دغه به پای تکمیل ته رسېږي چې له هغه سره موږ اوس یو یونیورسټي هم د درو کلو زما کوشش دی چې انشاءالله هلته به اوس یونیورسټي هم باقاعده عمل
کړي. په کوم ځای کې؟
په مسلم باغ کې د کیډر کالج سره، بلکې دا د کیډر کالج ایریا موږ تقریبا ایجوکیشن زون ډیکلیئر کړی ده، 500 acres ځمکه خالص کیډر کالج ته زما خپل قوم ورکړی ده، او نور هم ځکه د یونیورسټي دپاره او د نور تعلیمي ادارو دپاره میډیکل کالج دپاره انشاءالله دا به میډیکل ایجوکیشن زون پورا ډسټرکټ کلاس پلا دپاره.
مولانا واسی صاحب، په مسلم باغ کې تاسو یو ډیره لویه مدرسه هم شروع کړې ده، بلکې اوس به کار کې مکمل شوی. ځینې ساسو سیاسي مخالفین دا وایي چې تاسو په دې باندې بیخي زیاته خرڅه وکړه، او د تعلیم یا د سکولونو لپاره چې کومې پیسې وي هغه وایي چې تاسو دلته خرڅې کړې، تر دغه زیات بیا په تاسو باندې چې کوم تنقید یعنی وکه کوي هغه دا ده چې وایي تاسو ویل عیسویانو چې کوم دلته ممبر زو د کرسچنز یا د هندو کمیونټي وایي چې تاسو له هغو څخه هم پیسې یوړلې بیا همدا مدرسه په جوړ، دې ته به تاسو څه وایاست او دا حقیقت څه دی؟
تقریبا هغه مدرسه مختلف ایم پیز چې پتر حکومت کې ایم پی ته کم پنډ کړي، هر ایم پی خپل خپل صفه کې واچول چې 500 lakh چا 40 lakh د خپل ایم پی پنډ ده، فاکه زما د پنډ دیوان هم نه خرڅوږي، بلکې مختلف ایم پیز او دا غو په توسوت باندې هغه په تکمیل ته ورسید، او تقریبا گورنر صاحب هم راغلی ولی او د پښتونخوا نور مشران هم راغلی، بلکې خود عثمان کاکړ ماتول شي دا مدرسه په کوم انداز او په کوم معیاری انداز باندې جوړ کړی دی. کیڈر کالج بدن پاګه انداز جوړ دی. نو امر کیڈر کالج کو ڈپٹی کدارانو نو او دغه خلکو په لاس کې سرکاری افسرانو د دغه ژبې به خښتې په حساب کې دی. بیا دا ریت منځل کېدلې او بیا دا ډېره نگراني کېدله. نو هلته چې په کوم مدرسې بلډینګ او دوه بلډینګ بلکې درې بلډینګ او هغه اٹوڈوریم هغه مسجد هغه په کوم لایبرری د هغه په کوم خرڅه باندې جوړ شوی کېده. نو کدا د کیډر کالج په حساب ورته ودګر نو دا به یو عرب یو نیم عرب په خرڅه کېږي. لیکن هغه د نو کروڑ په شاخوا کې په هغه باندې خرڅه ودی. نو انشاءالله هغه دا چې اداره ده ځکه چې تاسو معلومه ده چې خلک د مدرسو په باره کې مختلف مجلسونه کوي بلکې د دنیا د دهشتګردۍ اډې دي او دا غیر معیاري تعلیم ورکوي او دا انتها پسندۍ درس ورکوي او دهشت لهذا موږ ذهن دا وي سوچ دا وي چې داسې یو مدرسه جوړه شي چې په هغه کې له دیني علومو سره سره عصري علوم هم برابر روان وي تاکه که یو طرف ته یو طالب علم فارغ کړي هغه یو مفتي وي نو بل طرف ته دی ډاکټر وي هغه کې انګلیش میډیم دی په هغه کې ساینس دی لیبارټری جوړ شوی دی کمپیوټر دی دا تمام بلکې په نوي انداز باندې او په ډېر معیاري انداز باندې هر شی جوړ شوی دی. موږ له هایر ایجوکیشن سره په رابطه کې یو هغه سره هم موږ رابطه کړې ده انشاءالله چې هغه ته به یونیورسټي درجه هم ملاو شي. نو دا به یو اسلامیک یونیورسټي وي.
مولانا واسی صاحب تاسو دوه واره د بلوچستان مشر وزیر پاتې سواست سینیئر وزیر او بیا اوس په لومړي ځل باندې تاسو د اپوزیشن مشر سواست په خپل تاسو د اپوزیشن مشر په حیث باندې څنګه ګورئ څومره فرق دی؟ هلته سړی ډیر کار کولی سلته غزاره خبره چې تاسو په حکومت کې یاست او په اپوزیشن کې چې تاسو یاست نو څنګه دې ته څنګه ګورئ؟ اول ور تاسو په اپوزیشن کې راغلی یاست بلکې یو مشر راغلی یاست.
بهرحال د یو سیاستدان دپاره انتهایي ضروري ده چې حکومت سره سره هغه اپوزیشن رول هم ادا کړي ځکه یو انسان چې په دغه میدان ته راشي نو د حکومت او د ژوندګۍ دوه پهلو دي. هغه د مشکلاتو پهلو یې هم وي او د فروشپو پهلو یې هم وي. نو که یو انسان حکومت وکړي او له حکومت څخه بیا اپوزیشن راشي او هغه بیا داسې یو ذهنیت او داسې یو تعمیري انداز او بلکې د معاشري د سودارول دپاره بیا د حکومت باندې بیا ګریپ کوي نو هغه کله څونه پر حکومت باندې ګریپ کوي څونه پر حکومت باندې چک اینډ بیلنس ساتي دغو کې د خپل ځان تم توجه کوي دغو کې د حکومت کې که بیا د حکومت ملاوږي نوي اقدامات ځکه د تمام تر حالات هغه ته متوجه وي او پر هغه باندې د توجه وي پر حکومت پر چک اینډ بیلنس باندې. نو بیا که بیا داسې موقع وي هغه بیا نور بهترین حکومت کولی شي او بهترین راشي. لهذا د یو سیاستدان دپاره که د د زندګۍ نیمه حصه په حکومت کې وي خو نیمه حصه یې د هغه په اپوزیشن کې انتهایي ضروري ده ځکه چې پر دې خوا باندې بالکل توجه ختم شي پر چک ایمبیلنس باندې د سره توجه ختم شي. نو ځکه چې زه ډېر بهتري محسومه او اپوزیشن بالکل یو داسې لار ده چې پر حکومت باندې هم کنټرول ساتل پر معاشره باندې هم کنټرول ساتل او پر خپل تمام حالات باندې توجه ورکول او بیا دغه لپاره انسان ذهن وسیع کړي او بیا د نوي اقدامات په حکومت کې دی بیا دغه بحث کولای شي.
مولانا صاحب اوسنۍ چې کوم حکومت دی پاکستان مسلم لیگ نون دی پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی او ورسره نیشنل ګوند دی کاف هم ورسره دی شیخ جعفر مندوخیل د هغه وزیر ورسره دی اوسنی حکومت ته تاسو څنګه ګوري بلکې که د تیر حکومت سره تاسو پرتله کوئ چې تاسو پکې مشر وزیر و او ستاسو ګوند په حکومت کې و د اوس حکومت او ستاسو د حکومت څه فرق شته که یا ستاسو حکومت ښه و او که اوس حکومت ښه دی؟
خبره دا ده چې موجوده حکومت خو مسلم لیگ کاپ او نون وغیره دا هم پکې دي خو بنیادي طور دا حکومت ته د قوم پرستانو حکومت وایي او تقریبا تمام اختیارات هم د دو قوم پرست پارٹی نیشنل پارٹی او پښتونخوا ملي عوامي پارٹی ده. لیکن اول چې دا حکومت جوړ شوی دی دا غیر آئینی او غیر دستوري دی ځکه چې د سیاست او د جمهوریت څخه خپل روایت او خپل څه قاعدې او قوانین دي. په جمهوریت کې تر ټولو مخکې هغه لویه غټه پارٹی ته دعوت ورکول کېږي چې هغه حکومت جوړ کړي. لیکن دغه حکومت تر ټولو زیات دا د مسلم لیگ نون ملي چې اوس اتوس ما دوی ستانه وو او دویم تعداد بیا د پښتونخوا ملي عمومي پارټي وی چې هغه څوارلس شو او دریم نمبر باندې دغه د نېشنل پارټي دی. لیکن چې کله دا حکومت و نېشنل پارټي ته ورکول شوی او دا دوه غټ جماعتونه پرې شو اول د جمهوریت خلاف ورزال ته وشو.
هغه خو میا نواز شریف ویل د پاکستان مسلم لیگ نن مشر او اوسنی وزیر اعظم چې دغه وایي چې موږ یې کمپرسو ته ملت پاره ته ورکوو چې د بلوچستان صوبی حالات ډېر خراب دي او چې حالات ښه سي او د دې بلوڅو خاص کر چې کومه هغه دوی چې ورته وایي ناراضګي د هغه ختمه سي دی وایي چې موږ د دې لپاره ورکړو.
بهرحال دا د چا ذاتي فیصله نه وي، دا د عوام فیصله وي، عوام رایه او د جمهور رایه چې اکثریت په کوم چاته ورکې یعنی معنا دا د جمهور دا تقاضا لري چې و مسلم لیگ نون ته د حکومت ورکړو چې ځکه موږ اکثریت رایه و مسلم لیگ نون ته ورکړی ده. اوس د جمهور رایه یو سړی بدلول دا خود به خود د جمهوریت او د سیاست لپاره او د پارلمان لپاره دا تباهي ده. لیکن کله کله بیا دا شوی چې هغه مرکزی حکومت باندې کم خلک ناشي او هغه خطر دا ورکړي زد اقدارو دا کوم بدغه اقدار کې بجای اقدار ته اهمیت ورکوم. لیکن بل سوال هم پیدا کېدای شي چې هغه مرکز باندې چې کوم خماس خلک وي هغه په بلوچستان کې داسې یو کټپتلي حکومت غواړي چې مسلسل د ده پر همکرم باندې یعنی درېیمه پارټۍ چې اقلیتي پارټۍ وي او هغه ظاهر خبر ده چې هغه خپلې پیسې نشي کولای او هغه خپله په ازادي باندې حکومت نشي چلولی، هغه خپل حقوق لپاره اواز نشي پورته کولای، نو مسلسل د ده پر همکرم باندې وي چې دوی څرنګه استعمالي او د کوم مقاصد لپاره استعمالي. لہذا بلوچستان یو داسې خطه ده چې هغه د مرکز او د دنیا او د دنیا د ملکو بلوچستان باندې توجه ده او هغه د خپل خپل مقاصد حاصلول غواړي. هغه کې حکومت د نواز شریف خپل حکومت یا د خپل مسلم لیگ حکومت دونه وده ته اهمیت نه لري لکه هغه چې بین الاقوامي مقاصد د بلوچستان کې حاصلي ریا د بین الاقوامي دوستان دپاره مقاصد هستي یا د خپل ځان دپاره یا د پنجاب دپاره. په لهذا دا حکومت چې ورکړی دی دا د اقدار نه دی بلکې ریکارډک معامله تاسو ته معلومه ده چې زموږ په حکومت کې موږ ته ډېر حده پورې ورسول ته دغه حده پورې پر ریکارډک باندې زموږ حکومت جنگ وکړی چې په سپریم کورټ او پاکستان کې وګټل او بیا په بین الاقوامي عدالت کې عدالتي جنگ وکړی. دغه بعد زموږ د حکومت بنیادی وجوه وجه دا و چې ریکارډک باندې موږ کمپرومایز نه کولی. زموږ وزیر اعلی او زموږ حکومت او جمعیت علما اسلام پر هغه باندې کمپرومایز نه کولی. لهذا زموږ د حکومت د ختمېدو بنیادی سبب ریکارډک و دی. او نن چې پرسن ریکارډک باندې کوم د ډاکټر شاهد مسعود رپورټ ته خپله واورېدلی او نور خلک او بیا خود د ډاکټر مالک صاحب پر اصرار دورې د لندن او بیا د هغه د آسټرلیا فرانس او بیا د هغه تمام دورو تر اوسه پورې موږ ته رپورټ هم ایوان ته دا رپورټ پیش کړی دی چې ما هلته څه وکړل.
هغه یو میډیا بریفینګ چې کړی و موږ د خبریالانو مول په هغه کې تاسو هم وایي په هغه کې اپوزیشن ګوندونه هم و هغه کې دغه ټول خبرې وکړې چې موږ د څه لپاره هلته تللي وو هلته مو څه شو کیس مو تر کومه ځایه پورې روانې تاسو له هغه بریفینګ څه مطمئنه سواسو کنه؟
بای هغه بریفینګ به ذات خود د خبرې دلیل وي چې دا د ریکارډک د خرچېدو اراده لري. که ستا یاد ده چې بلال صوفی هغه ټیکنیکل معاملات موږ دا ټیکنیکل معاملات دا خو د وکالت معاملات دا په دې باندې ته موږ څه شت. لیکن یو خبره ډاکټر نو صوفی بلال وکړه چې ټی سی سی کمپنۍ هغه ټیان کمپنۍ چې دا هغه دغه تیار دی چې هغه له مایننګ لیسنس څخه وډراش او ڈیمیجز غواړي. لیکن اوس سوال دا پیدا کړی ٹیان کمپنی ٹی سی سی چې وډرا کړی نو هغه د الله لپاره خو نه وډرا کړی، هغه چې پاکستان کې د موږ سره کې چلولی، هغه چې بین الاقوامي عدالت کې چلولی، خو معنا دا ده چې هغه که وډراول ته تیار دی مایننګ لیسنس زه لیسنس نه غواړم نو خو له هغه سره بل سودا بله دغه سوږي وي چې زه به لیسنس کینسل کوم زه نه غواړم لیکن بل داسې کمپنی ته ورکړه چې نوم د هغه وي او کار زه کوم. نو دغه که دا ترنګه سودا وي نو خو ظاهره خبره ده چې ریکارډک سودا شوی دی. نو چې موږ دا ورته وایو چې دغه وضاحت موږ ته وکړه چې ټی سی سی که چیرې له دغه څخه وډراول ته تیار دی، دا که چیرې په دغه حکومت کې ټنډر نه وسي بله کمپنی نه شي ورکړه هم بیا تیار دی. لیکن دا جواب مفت نہ کرا نو معلوم دا چی دا تمام حالات او بلکہ دا بلا صوفی چز مر وکیل و دغه وخت کې موږ ته بریفینګ راکوه دي موږ کې څه انتهایی مضبوط بدلې او دا خبرې به کوو چې موږ 90% موږ کې څه مضبوط دي لیکن اوس بیا بریفینګ دا وایي چې موږ داسې نه چې موږ کې څه وهارو پر موږ باندې ډیمیجز راسي پر موږ باندې لایبلټیز راسي او موږ په پارابونو ډالر ادا کوو بیرته معاملہ پر ډبل خوراک ګرځوي ګنې لہذا په دغه غټ غټ معاملې لکه څنګه ریکارډک لکه څنګه گوادر لکه څنګه ګډانی پلانټ دغسې معاملو دپاره کله کله کټپتي حکومتونه خلک د داسې مقاصد دپاره راولي نو خو د اقدار ورکړي خو دلته وي استحصالي حکومت
او دا چې د اوس حکومت وایي چې دوی کرپشن ډیر ختم کړی دی او بیا خاص کر بیا بیا وایي تاسو هم په اسمبلی کې دا وایي چې ستاسو سره حکومت زموږ حکومت ډیر ښه دی اوس موږ کرپشن ډیر ختم کړی دی تاسو بیا په جواب کې ورته وایاست د اسمبلی په غونډه کې چې ستاسو تر موږ زیات کرپشن کوي تاسو بدلته زموږ د اوریدونکو ته څه وایاست چې اوس په اوس حکومت کې کرپشن شته ډیر دی لږ دی څنګه دی
ما خیال ته په خپله په دې معاشره کې اوسې ته خپلې وینې چې تر دغه حده پورې د کرپشن دا د چې د میډیکل فنډ چې کوم شل شو زر روپۍ د هغه هم بغیر له کمیشنه څخه بغیر له رشوت ورکول څخه هغه غریب بیماره نه شي راایستی او څه جای چې غټې منصوبې دی څه جای چې غټ پروجکټ دی په هغه کې خو باقاعده واضح کمیشن روان دی
په دې کې دې کې بیوروکریسي ده او که خپله حکومت حکومتي ګوندونه دا کوي
خامخا به بیوروکریسي خو له وخته ده یعنې بیوروکریسي خو یوه حکومت له کمیشن نه شي رکولی نه موږ بیوروکریسي رکاو کړي ګو او نه دوی بلکې دغه حکومت هغه نقصان دی صورت دغه دی چې دې حکومت کې ډیولپمنټ بالکل رکاو شو آن ګوینګ مصوبې رکاو شو پن نه خرڅېږي پن واپس لپس کېږي او زموږ د حکومت بهتري دا وه چې موږ هغه خپل څونه وسایل هغه خو خرڅول پر عوام پر ډیولپمنټ باندې خو که به ضرورت پېښ شي سټیټ بینک زخه موږ اوډراپ اخیستی مغه زخه قرضه اخیسته خو موږ ډیولپمنټ نه درولی لیکن دا حکومت چې کوم پیسه یې شو شوي الوکیټ شوي پیسه وي د پروجکټ دپاره د منصوبو دپاره هغه پیسې نه شي خرڅولی بلکې زموږ تمام وسایل له مرکز څخه روان دي سټیټ ټرانسپورټ ډیولپمنټ سرچارج او ګیس رائلټي هغه تمام وسایل له مرکز څخه موږ راځي ان اف سي په واچ ډیوزبل پول چې موږ کوم حاصل وي لیکن دلته دا حکومت خرڅولی نه شي چونه کې خرڅ هغه ډایرکټ مرکز ته پاتې شي بلکې مرکز زموږ پیسې 40 ارب سالانه 50 ارب د بلوچستان پیسې په میټرو بس کې ډایورټ کوي او میټرو بس پروجکټ دی ورکوي لہٰذا د پر میټرو بس کې د بلوچستان لوی حصہ لوی پیسې هغه ته خرڅوږي نو دغه حکومت د مرکز لپاره
نور دلته تاسو په اسمبلی په غونډه کې دا هم وایست چې د اپوزیشن سره حکومتي ګوندونه ښه نه کوي تاسو خپل فنډونه نه درکوي انجینیر مرکز سکسای چې دا ونه شتل ګوندې تاسو خپل تاسو غړي هغه دا وایي څومره فنډونه تاسو درکوي د دوی په حکومت کې په اوسني حکومت کې د اپوزیشن ګوندونو ته څومره ممبر شته یو غړي ته څومره فنډ ملاویږي ملاویږي مو کوي
اصل خطرناک منصوبه دا ده چې زموږ په حلقو کې او د اپوزیشن په حلقو کې اول پن پورا یعنی که یو طرف ته نوم د اپوزیشن دی بل طرف ته پورا پښتني علاقه ده د پښتني علاقې دغه دی او که د جمعیت اته ممبران دي هم هغه د پښتني علاقې دغه لیکن د پښتونخوا په دوري حکومت کې چې د پښتنو د حقوق علمبردار ځانته وي په هغه وخت کې د پښتنو د علاقو د آنګوینګ مصوبو پن بند آنګوینګ مصوبې اتوره پاتې شوې او هغه ضایع شوې چې کوم پیسې اربونو روپۍ موږ خرڅ کړي وي هغه ضایع شوې او د هغه وجه دوی دا وایي چې چونکې دا د جمعیت په حکومت کې شوې اوس که د جمعیت په حکومت کې شوې دی هم خو ستا په پښتونستان کې شوې دی په جنوبي پښتونخوا کې شوې دی جنوبي د پښتونخوا د آبادولو لپاره خو تا سر مال وقف کړی دی لیکن بل طرف ته جواز دغه پیښې چې که هلته د بادین دپاره یو روډ دی که هلته د توبه چکزی دپاره روډ دی که هلته د دوبندي دپاره روډ دی که هلته د کلاش پلا دپاره روډ دی که هلته د لورلای کې روډ دی موسخیل کې روډ دی خو دا ستا جنوبي پښتونخوا ده لیکن هغه تمام منصوبې رکاو شي او هغه ته سزا دا ورکوي شي چونکې دا د جمعیت په وخت کې دا منصوبې شروع شوي نوی پنډ ویدا د جمعیت ته دغه زیاده کامیاب شوی دی نوې منصوبه ورکوي نه ځکه چې دا د جمعیت تلکی دی د اپوزیشن حلقی دی نو هم د اپوزیشن ورکي خو د پښتون د اپوزیشن په اړه کې پښتني علاقې پسماندګي نو د دې تمامو خلاصه دا ده چې د پښتونو د حقوقو علمبردارانو په وخت کې د پښتنو احساسات کېږي او پښتنو ته پر نور کول کېږي او پښتنو علاقو کې ډیولپمنټ وچ ودرې دی
مولانا واسی صاحب اخرنی پښتنه مې دا وغه دا چې د یو ایم او یو ساين سوی ولا یو اګریمنت یو لاسلیک سوی و د دغو درو ګوندونو ترمنځ مسلم لیگ نون نشتال ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې دوه نیم کاله به د یو وزیر لای دوه نیم کاله به د بل وزیر لای دا رسنیو ته هم دا ایم او یو راغله او اوس داسې ویل کېږي چې په سپتمبر کې به نواب ثناء الله زهرای وایي چې وزیر الله به تاسو د اپوزیشن د مشر په حیث باندې ته څنګه ګوري او آیا تاسو داسې ممکن ده چې تاسو په حکومت کې راسي که به هم تاسو په اپوزیشن کې یاست
موږ خو نه د حکومت اراده کړې د نم د نادیش کو ادا نوې حکومت برای شي موږ به هم د حکومت صدر شو
له بهر چې موږ ځینې راپورونه له ځینې خبري او راغه داسې دي چې وایي تاسو او مسلم لیگ نون ډیر سره نشته یاست جمعیت علما اسلام فی یا د اپوزیشن ګوندونه او مسلم لیگ نون او خاص کر نواب ثناء الله زیرای کدی سی وایي چې هغه تاسو وخت په حکومت کې ځکه ما د پښتنه وکړ
مهران نواب ثناء الله زیرای سره موږ شته اړیکات داله ما او دوی په سم دي کر روانه له 1993 څخه په نوې کې دی راغلی په ترنوي کې زموږ راغو وخت کلی جوړ ډېر شو بهتر تعلقات دي او نواب صاحب موږ عزت کوي موږ نواب صاحب عزت کوو ذاتی تعلقات په خپل ځای باندې لیکن د جمعیت علما اسلام د حکومت د ګډېدو لپاره کلم په ذاتی تعلقاتو باندې نه انحصار کوي بلکې جمعیت علما اسلام د حکومتو لپاره کچېری خپل او د عوام پیدا په حکومت په ګډېدو کې ویني نو بیا د خپل اصول په بنیاد باندې حکومت ته ګډېږي او کچېری د عوام نقصان پکې ویني بیا ذاتی تعلقات باندې جمعیت علما اسلام نه د چا حکومت کړی دی او نه یو چا ته دغه خواهش دار کړی دی چې ما په حکومت درګډ کړم خو زه دا فکر کوم چې کچېری دغه نوی حکومت جوړېدی نو اول خو ما نشي خیال چې دا فارموله باندې عمل درآمد وشي او په دې مایده د عمل درآمد وشي
د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع صاحب له تاسو څخه ډېره ډېره مننه
مهرباني خدای دې رحمه
وهل سزا غواړي دا چې بیا بیا غواړي مور دعا غواړي د خپل بچي د پارا په ژوند سزا غواړي ما ورته ډېر وویل خو یاد نه پوهېږي هلته سپرلی نشته دې هلته ځواني زړېږي هلته سپرلی نشته دې هلته ځواني زړېږي